The Washington DC na The Voice of America di ba radio de.
ستړي مسې وایس اف امریکا دی ودا د شنبې خالي ورځ کال 2013 د جولای د میاشتې 28 نیټه ده. پاکستان کې دا وخت مازیګر 6 بجې دی. افغانستان کې 5:30 او دلته واشنگټن ډي سي کې د سهار 9 بجې سوي دي. د وایس اف امریکا دی وایي واسطه خبري خبرونه کې ستاسو قرباني یو زه کلثوم کاکړ
او زه محمد اکرام
تاسو خبرونه کې شراغ لاست وی یو سره ملګری اوسئ. واسطه خبري خبرونه کې د مهمو خبرونو تفصيلات لرو. خواول درته وړاندې کوو د نن ورځې سرټکی.
پاکستان کې په انتخاباتو کې د درغلیو د تورونو ترڅنګ د انتخاباتو کمیشن اولنۍ نتیجې خپرې کړې چې تر مخه د کرکټ وتلي پخوانی لوبغاړي عمران خان تحریک انصاف پارټۍ د قومي اسمبلی 115 سیټونه ګټلې دي.
د پاکستان بیلابیلو سیاسي ګوندونو په دغه هواد کې ترسره شوی ټول ټاکنو د نتیجو نه منلو څخه انکار کړی دی او غوښتنه یې کړې ده چې د 15 جولای سوی ټول ټاکنې کې ټګي سوی ده ځکه دا ټول ټاکنې د بیا ورکړی سي. د فضل الرحمن فیر ډلې سره تعلق لرونکي یو احتجاج کوونکی وایي
داسې معلومیږي چې فوج او عدلیه دواړه د دې فیصلې مناسب نه دي او د قوم د جذباتو عکاسي نه کوي.
د افغانستان د طالبانو یو لوړ رتبه غړي د دې خبرې تصدیق کړي چې په افغانستان کې د امن په اړه د امریکې سره دا هفته د قطر پایتخت دوها کې نیغ په نیغه خبرې شوې دي. اخوا د افغانستان د ختیځ ولایت ننګرهار په سرخار جلال آباد کې وسلوالو د صحت په یو تربیتي مرکز حمله کړې چې پکې 4 کسان وژل شوې دي.
نن د امریکایي ادارې اړوند په ولسوالۍ لپاره د ښځینه نرسانو او قابلګانو د روزنې په مرکز باندې مرګ برید شو. پېښه چې 4 تنه ټپیان دي چې راوړل شوي وو وضعیت یې ډاډول دی او جګړه لا هم جریان لري.
اوس د خبرونو تفصیلات.
د پاکستان انتخاباتو کمیشن د جولای په 15 نیټه شبو انتخاباتو اولنۍ نتیجې خبرې کړې چې تر مخه د کرکټ وتلي پخوانی لوبغاړي عمران خان تحریک انصاف پارټۍ د قومي اسمبلی 270 کې 115 سیټونه ګټلې دي. خو تحریک انصاف په قومي اسمبلی کې دوی ته په کار د 110 سیټونو ساده اکثریت ترلاسه کولو کې ناکامه شوی دی. په انتخاباتو کې مسلم لیگ نون د قومي اسمبلی 3 پیپلز پارټۍ 3 او مذهبي ګوندونو اتحاد متحد د مجلس عمل 2 سیټونه اخیستي دي. مسلم لیگ نون، عوامي نېشنل پارټۍ ایم کیو ایم او په متحد د مجلس عمل کې شامل مذهبي ګوندونو د جمعې په ورځ د ټولو پارټو د یوې غونډې وروسته د انتخاباتو نتیجې رد کړي او اعلان یې کړی چې په ټول ملک کې په انتخاباتو کې په غټه کچه شوو درغلیو خلاف به احتجاجي تحریک چلوي او د بیا شفاف انتخاباتو غوښتنه یې کړي. خو د مسلم لیگ نون مشر شهباز شریف ویلي د خپلې پارټۍ مرکزي اگزیکټیو کمیټې د غونډې وروسته به خپله د راتلونکي تګلاره اعلانوي. که څه هم پیپلز پارټۍ په انتخاباتو کې په غټه کچه د درغلۍ تورونه لګولي خو د ګوند کوم مشر د سیاسي پارټو په دغه غونډه کې برخه نه ده اخیستې. چا چې له دې وړاندې هم په دغه ورځ د انتخاباتو نتیجو وروسته د خپلې پارټۍ غونډه رابللې وه.
د پاکستان بیلابیلو سیاسي ګوندونو د غړو لخوا د جولای په 15 نیټه ترسره شوی ټول ټاکنو د نتیجو په ضد نن هم په بیلابیلو برخو کې احتجاجونه سوي. د پاکستان ګڼ شمیر سیاسي ګوندونو تور لګوي چې د جولای په 15 سوي انتخاباتو کې ټګي سوي ده. نن د خیبر پښتونخوا په هزاره ډیویژن، کوهارت، بنو او یو شمیر نورو ښارونو کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو د غړو لخوا مظاهرې سوي دي. تېر ورځ د پاکستان د دینی ګوندونو ائتلاف د مشر مولانا فضل الرحمن او مسلم لیگ نواز ګوند مشر میا شهباز شریف په مشرۍ ترسره شوی ټول ګوندیز کانفرنس کې زیاتره سیاسي ګوندونو په دې خبره سلا سوي دي چې ټول ټاکنې کې د کامیاب ګرځول سوي پارلیمان غړي د سوګن وانخلي.
د پاکستان د انتخاباتو سارنه کوونکې د یورپی یونین مشن او د کامن ویلت مشن د جمعې په ورځ په خبري کانفرنس کې ویلي دوی ته په انتخاباتو کې د درغلۍ ثبوتونه ترلاسه شوي نه دي، خو ویلي د انتخاباتو په ماحول باندې فکرمندۍ لري. د یورپی یونین د انتخاباتو سارنه کوونکې مشن مشر ویلي په سیاسي ګوندونو د پارټۍ په مشرانو او امیدوارانو او په انتخابي چارواکو باندې یو شمیر خونړو حملو د انتخاباتو عمل متاثره کړی.
مطبوعاتي راپورونو تر مخه آی اس آی په اسلام آباد های کورټ کې اپیل جمع کړی چې پکې خاص سوی شوکت عزیز د فوزی خفیه ادارو په ضد ورکړل سوی خبرې ده د عدالتي کاروایي څخه لرې کړي. تیرونې د بدرک کسانو د قضیه دا ورونه په محل د اسلام آباد های کورټ جج شوکت عزیز صدیقی په فوز عدالتي نظام چارواکو چارو کې لاس وهنی تورونه لګولې وو. په دې اړه نور تفصیلات هم په دا راپور کې.
پاکستان کې سیاسي ګوندونو ترڅنګ د اعلی عدلیه د قاضیانو لخوا د طاقتور فوز په عدالتي او حکومتي چارو کې د لاسوخنې په سر سخت برګون پلیدو کې راځي. تیرونه د بدرکه تنانو د کیس اوریدنې په محل د اسلام آباد های کورټ جسټس شوکت عزیز صدیقی په طاقتور فوز باندې عدالتي او انتظامی چارو کې د لاسوخنې تورونه لګولي وو. جسټس شوکت په ډک عدالت کې ویلو چې آی ایس آی د بدرکه تنانو د فوز سره تړل نورو قضیو د اوریدنې لپاره د خپل خوخي عدالتي چونه جوړول غواړي او د جسټس شوکت صدیقی په خبره د دې لپاره فوز په اعلی عدلیه باندې فشار اچوي. جسټس شوکت صدیقی دا الزام هم لګولو چې ګنې د فوز خفیه ادارو چارواکي د عدلیه د قاضیانو ټلیفوني خبرې ریکارډ کوي او د فوز سر لخکر ته د فوزي ادارې چارواکي دغه کارونه نه منع کولو اپیل هم کړی وو. مطبوعاتي رپورټونو تر مخه د جسټس شوکت دغه ریمارکس یا خبرو په ضد آی ایس آی د دفاع وزارت د لارې هم اسلام آباد های کورټ کې یو اپیل جمع کړی دی. د تیرې جمعې په ورځ عدالت ته ورکړل شوې اپیل کې خواهش شوې ده چې شوکت عزیز صدیقی فوزي خفیه ادارو په ضد ورکړل شوې ریمارکس یا خبرې د عدالتي کاروایۍ نه هدف یا خارج کړی شي.
د وایس اف امریکا ډیوه خبرونه ده.
د ترګری د مخنیوي محکمې په کراچي کې د پولیسو په لاس د وشل سوي پښتون زلمی نکه مسعد په وژنه تورن پولیس افسر راونور د درو نورو پولیسو ملګرو ضمانتونه هم منځوري ورکړي ده. د ترګری د مخنیوي محکمې له دې وړاندې د نکه مسعد د وژنې مرکزی کردار راونور په ضمانت خوشی کولو امر کړی وو چې په دې پریکړه د نکه مسعد کورنۍ او مدني فعالانو سخت ټکونه کړي او د نکه مسعد ته د ورستا د انصاف وژنه بللې وه.
د افغانستان د طالبانو یو لوړ رتبه غړي د دې خبرې تصدیق کړی دی چې په افغانستان کې د امن په اړه د امریکې سره دا هفته د قطر په پایتخت دوحه کې نیخ په نیغه خبرې اترې شوې دي. طالب مشر د نوم نه څرګندولو په شرط وایس اف امریکا ته ویلي چې د طالبانو سره مذاکراتو کې د امریکایي ډلې مشري د جنوبي او مرکزي اشیا دپاره د امریکې نایب استازی میرمن ایلس ویلز کړي. طالب مشر ویلي د امریکې او د طالبانو د دغه اولنۍ خبرو اترو مقصد په آینده کې د امریکې او طالبانو ترمنځ رابطو او ملاقاتونو لپاره چوکاټ برابرول وو. طالب مشر ویلي د خبرو عمومي فضا ډیره ښه وه او خبرې ګټورې وې.
په ختیز ننګرهار کې د 202 شمشاد صحوي زوندي پولیسو ویان حضرت حسین مشرکوال له ډیوي سره په خبرو کې ویلي دی وسلوالو کسانو لخوا نن شاوخوا 11:30 بجې په جلال آباد کې د روغتیا د روزنې په یو مرکز برید شوی. نوموړي د برید د څرنګوالي او د اوښتو تلفاتو په اړه څه ونه ویل. خو د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست ویان نملا میاخیل له ډیوي سره په خبرو کې ویلي ډله ییز ځنمرګي بریدونه د جلال آباد ښار دریمې نهې اړوند د عامې روغتیا ریاست ته نږدې دی ولسوالیو لپاره د قبیلاګانو د روزنې په مرکز شوی. اینه ملا زیاته کړه په دې مرکز کې د قبیلاګانو او نرسانو د روزنې دوام درلود او لومړی پرې ځنمرګی برید شوی او وروسته یو شمیر وسلوال د روزنې ودنۍ ته ننوتې دي. نوموړي ویلي تر دې دمه د برید له ځایه څلور تنه ټپیان روغتونونو ته د درملنې لپاره لیږدول شوي او ګڼ شمېر نرسان قبیلاګانې او د هغوی استادان د وسلوالو له برید څخه ژغورل شوي او دا لړۍ لا روانه ده.
د وایس اف امریکا ډیوه خبرونه ده.
دا تفصیلات تاسو ته د جلال آباد روغتیا په رونیز مرکز ډله ییز برید په اړه وړاندې کړی سو.
د امریکای دفاع وزیر جیم میټس وای په شمالي شام کې د امریکایي ځواکونو سره په شریکه غشت لپاره د ترکی ځواکونو تیاری لپاره پوځي سامان د ترکی په یو هوایي اډه باندې کوسکل شوې ده. جیم میټس جمعې پورس په پینټاګان کې خبري اعلانو تبیلی د تربیه سامان د ترکی په انسرلیک خار کې په پوځي اډه باندې کوسکړي. د موړي ویلي د ترکی پوځیانو تربیه به په سو هفتو کې دننه شروع شي. تر میاش امریکای د شمالي شام مانبیچ سره نږدې د ترکی سره په همکارۍ خو آزاد گشتونه شروع کړو.
د امریکا کالیفورنیا ایالت شمالی برخه کې په ځنګل کې د وور لګیدو له کبله دوه وور وژونکي ژوند له لاسه ورکړی او 10,000 اکړه ځمکه سوځول شوې ده. د دې له وجې څخه د 1500 ودانۍ سوځول شوي او چارواکي وایي چې تر نږدې 15,000 پورې نورې ودانیو کې د وور لګیدو خطر دی. په زراو تنان د وور څخه ځان بچ کولو لپاره خوندي سیمو ته تللي دي. د دې ښار کې نږدې 90,000 خلک ژوند کوي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو د زمونږه دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نیخ پنی غباندی اوری. او اوس راځو په پاکستان کې د انتخاباتو وروستي حال اړخته ځو. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د انتخاباتو اولنۍ نتیجې خبرې کړې دي چې د دې تر مخه چې اوس کمې نتیجې شمیره مخې ته راغلې ده، په هغې کې د کرکټ وتلي پخواني لوبغاړي عمران خان تحریک انصاف پارټۍ د قومي اسمبلۍ 115 سیټونه ګټلي دي. دغه شمیره وروستۍ څه ده او د دې تر څنګ مسلم لیگ نون او پیپلز پارټي په کم ځای باندې ولاړ دي. د دې د احتجاج حال به هم اخلو. خو زموږ سره دا وخت د اسلام آباد نه زموږ خبریال پیر بلا چا صاحب نیخ په نیخ په لاین راغلی دی. پیر صاحب تاسو سلوی مشوایو په خیر علی.
مننه اکرام صاحب.
پیر صاحب، په پارلمان کې یعنی په قومي اسمبلی کې دا وخت وروستۍ صورتحال د بیلابیلو سیاسي پارټو سره دی؟
بالکل اکرام صاحب، د الیکشن کمیشن چې کومن سرکاري نتیجې جاری کړې، ټول سرکاري نتیجې هغه جاری کړې. د ملي اسمبلی سوکې چې دی 115 پاکستان تحریک انصاف ګټلې دي، 14 سوکې پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې ګټلې دي، 3 پاکستان پیپلز ګوند ګټلې دي. دغه شانتي نورو جماعتونو چې دی هغه لګ لګ سیټونه د هغه په برخه کې راغلي دي. نو د سره دغه نتیجو سره خدا خبره اوس باوري ده چې د ملي اسمبلی کې به اوس پاکستان تحریک انصاف ګوند اکثریت ترلاسه کړی دی او د پاکستان راتلونکي وزیر اعظم چې به وي هغه به د پاکستان تحریک انصاف ګوند عمران خان وي. دی چې کوم 100 په کار وي اکرام صاحب، هغه خو نه دي ترلاسه کړی، خو چې په د دوی سره کوم نور ګوندونه دي، یعنی دغه اطلاع مخې ته راغلی ده ایم کیو ایم پاکستان د هغې څلور غړي دي، هغې به د دوی حمایت کوي، دغه شان د پاکستان مسلم لیگ کاف ډلې چې کوم غړي پاس شوي دي او نور چې کوم آزاد غړي دي، د هغې د طرف نه په پی ټی آی کې د شمولیت اعلانونه مخې ته راځي. نو ډېر په اسانتیا سره به دوی دغه 110 والا چې کوم هدف ته دا به دوی پوره کړي او دوی دغه تیاریاں هم شروع کړې دي د حکومت سازه لپاره. په اسلام آباد کې نن په دویم ورځم په بنګالا کې د عمران خان په مشرۍ کې د ګوند مشاورتي غونډه جاری ده او د ګوند چې کوم یو مرکزی لیډر دی نعیم الحق، هغه نن د میډیا سره خبرو کې ویلي دي، تمه سرګنده کړې ده چې د 14 اگست نړوان دی به عمران خان د ملک نوی وزیر اعظم په حیثیت باندې خپل سوګند پورته کړي. اکرام صاحب،
پیر صاحب دار ته وای چې پرون د آل پارټیز کانفرنس چې شوی و په هغه کې مولانا فضل الرحمن یو ډیر سخت دریز خپل کړو چې انتخاباتو نتیجې نه مني، د دې خلاف به احتجاج کوي. سمرا اپوزیشن ګوندونه د انتخاباتو د نتیجو خلاف یو आवाज دي، مسلم لیگ نن او پیپلز پارٹی په کم ځای ولاړ دي؟
بالکل اکرام صاحب، دیکھی پرون دی ټول ګوندیز کانفرنس تا خو یو لوی د دوی چې کوم مقصد او چې ټول سیاسي ګوندونه په یو پلیټ فارم باندې راوځي شو او د دې انتخابي نتیجو په ضد یو تحریک چلو. نو هغې ته دوه زیان ورسېده. پرون یو خو دا ده چې پیپلز ګوند په دې کې ګډون ونه کړ او پیپلز ګوند چې دی هغوی پارلمان ته د تلو فیصله کړې ده. مولانا فضل الرحمان سم چې تاسو وویل سخت خبرې کړې وې، د پاکستان په فوج هم ډېر ټکونه کړو او تر دې پورې ویلو چې اوس به د پاکستان فیصلې دغه قوتونه نه کوي خو د پاکستان ولس به کوي. او یو دړکه هغه دا ورکړې وه چې مونږ کوم ګوندونو، یعنی د مسلم لیگ نواز ډلې او د ای پی سی کې موجود چې کوم ګوندونو غړي پاس شوي دي، دوی به سوګند نه پورته کوي. خو په دې باندې بیا د مسلم لیگ نواز ډلې چې کوم مشر دی شهباز شریف، هغه په هغه وخت باندې رضامندي نه وښودلې او تر سبا پورې هغه وخت غوښتلې دی. په دې باندې به هغه مولانا فضل الرحمان او نورو ګوندونو ته د خپل ګوند جواب ورکوي. خو داسې اطلاعات مخې ته روان دي د دغه ګوند چې کوم لیډران دي د مسلم لیگ نواز ډلې، چې هغوی دا تاثر ورکوي یا داسې خبرې کوي چې هغوی د احتجاج په موډ کې نه ښکاري او زیاتره امکان دا څرګندېږي چې هغوی هم پارلمان ته لاړ شي او د خپل سوکو چې کوم حلف دی هغه به پورته کړي. نو چې کوم یو مقصد و د ټول ګوندیز کانفرنس، هغه په نظر نه راځي چې هغې کې به د هیواد لوی سیاسي ګوندونه، یعنی پیپلز پارټي او مسلم لیگ نواز ډله به شامل شي. هغې کې به صرف د فضل الرحمان پارټي یعنی ایم ایم ای او اے این پی پښتونخوا ملي عوامي ګوند او دغه شان یو دو څلور نور واړو جماعتونه چې دي، دوی به ځان له یوازې پاتې شي. کو چرته شهباز شریف پارټي د دوی سره په دې خبره متفقه نه شوې، نه د حلف پورته کولو نه هغوی انکار ونکړ، نو بیا به دوی یوازې پاتې شي.
ډېر مننه پیر بلا چا صاحب زموږ سره د خبرو کولو.
وایس اف امریکا دی ودا یو ساته خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه درته وړاندې کوو. تاسو ته وړاندې راپور وروستي تفصيلات زموږ خبريال وړاندې کول. هم په پاکستان کې د مرکزی حکومت ترڅنګ به په ټول صوبو کې صوبایي حکومت هم جوړیږي او د خیبر پښتونخوا کې د راتلونکي صوبایي حکومت پاړه راپور درته لرو چې په صوبي کې به سی ایم یا وزیر اعلی لپاره د چا نمونه نومولي سوي دي. په دې اړه تفصيلات د ډیوا خبريال مدثر شاه په یو راپور کې لري.
مطبوعاتو چې کله د تاریخ انصاف د ویان فواد چودري نه پښتنه وکړه چې پښتونخوا کې به را روان اعلی وزیر څوک وي، نو هغه ورته جواب کې وویل د دې فیصله به خان صاحب کوي. خو بلخوا تاریخ انصاف دا ځل د بل کم ګوند یا آزادو غړو د مرستې نه بغیر صوبې کې حکومت جوړولی شي او حزب اختلاف به هم دومره قوي نه وي لکه تیر ځل چې و. خو د اعلی وزیر چوکۍ لپاره مختلف نمونه اخیستل کېږي او په سیاسي چارو جوور نظر لرونکي خبریال عارف یوسفزئی سره چې ډیوه په دې اړه خبرې وکړه چې د بیر روان وزیر اعلی سوک کې دیشی نو غوول
د وزیر اعلی غانو په سخت کې کوم امیدواران ولادت دی پاغه کې په اول باندې پر وخټک ته په دیم نمبر باندې زما په نظر باندې اسد قیصر دی، زګه چې دی وخت اسد قیصر او پر وخټک دا یو کیشته سوار ملګری دی او د دې خلاف په ضد کوم توله ده. نو اغا شهرام تر کېدا عاطف خان او شاپرمان دي نو په دیم نمبر باندې اسد قیصر او په دریم نمبر باندې ماته عاطف خان کاریږي. د دې نه علاوه سنور نمونه هم داسې دي، یعنی شاپرمان هم د ځان د وزیر اعلی لپاره لوبینګ کوي. ډاکټر
نور سیڑون کی بیاوائی دا گن مشر عمران خان کا دا فیصلہ کئی نو اغت تر طول نزدی دا مردان عاطف خان دے او دے کے با گن یو بل سیس ہم نظر کے ساتھی چی پرویز خٹک او اسد قیصر دواڑو دا صوبائی اسمبلی تر سنگ دا مرکزی اسمبلی انتخاب ہم گٹل دے او دا گن زیادہ توجہ با دا صوبے پزائی پا مرکز بھی او گن با غواڑی چی کم و غڑو دا صوبائی او مرکزی دواڑو اسمبلو انتخابات گٹلی دی اغید دا صوبائی اسمبلی نہ استعفا ورکی او د مرکزی اسمبلی چوکای د ځان سره او ساتي. او یو بل سیلون کې پروفیسر ډاکټر جمیل چترالی وای د عمران خان په خبر هلکین نه ادرې دل خای چې هغه د پرویز خټک د کارکردګۍ نه مطمئن نو او د انتخاباتو نه پس خپل ډومبي تقریر کې ویلی ځوان کول برامخ کې کوي.
او دا سنډیز په خپله ایجنسی او د دې سره مینا نرم کی بغواړی چې عمران خان خپل تقریر ان مطابق دلتا مې ټول روان دي کوي او سره ډیر خفه کسان شته د دې لیست عاطف دې شهران دې خبر ما جنرال سیم دې ته مستل جګړه دې دا ټول یان کسان دي انرژیټیک دي فکر غوښتي کی یو کس عمران خان روان دي بجائے دے چھ پر سٹک تے پن تک کس باغ باندھی سچوا ٹول ٹول دی کرپشن والے سره لکلم پروند دے سچے سچے پروٹوکال کی انتظامات چھا
زیاتئی کہ ہر سوک د صوبے اعلی وزیر جوڑی گی غتو مرکز کے د خپل گوند حکومت په وجہ زیات مشکلات نوی زکه چې اکثر وختونو کې صوبایي حکومتونه د مرکزی حکومت نه سر ټکی چې صوبې تخپل قانوني او اقتصادي حقونه نه ورکي او دا ځل به 15 کال پس صوبایي حکومت دا خبره نشي کوله چې وفاقي حکومت پر سر د میرې مور سلوک کړو. مدثر شاه، وایس اف امریکا، ډیوا، پیښور.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی او اوس د خبر پښتونخوا ورستو زو بلوچستان ته چې هلته کې څه سیاسي خبرې اترې روانې دي د بیلابیلو ګوندونو ترمنځ د حکومت جوړولو لپاره. نور حال په د کوټې نه د ډیو ریډیو خبریال حمید سمسور راکوي.
د الیکشن کمیشن له لوري د بلوچستان اسمبلی د خوریسو حتمی نتیجو له مخه بلوچستان عوامي پارټي په صوبه کې تر ټولو زیات 15 چوکۍ ترلاسه کړې دي او دغه ډول متحده مجلس عمل بیا نه او بی ان پی منګل و چوکۍ ګټلې دي. په لومړي ځل باندې دلته تحریک انصاف له بلوچستان څخه څلور او هزاره ډیموکراټیک پارټي هم په لومړي ځل باندې دوه چوکۍ ګټلې دي. عوامي نېشنل پارټي درې او آزاد کاندیدان 15 راغلی دی. دغه ډول په تیر ائتلافي حکومت کې ګډ پښتونخوا ملي عوامي پارټي او مسلم لیگ نون یو چوکۍ ګټلې ده. په تیر حکومت کې له دوی سره ملګري نېشنل پارټي یو چوکۍ هم نه ده ګټلې. د نېشنل پارټي پر جنرال چوکۍ باندې کاندید یاسمین لیډي وویل د ټول ټاکنو نتیجې رد کړې. په دې کې تاریخي درغلي سوي دي. چې د خپل خوښې نتیجې جوړ کړې دي. په بلوچستان کې د کامیا اسمبلی لپاره اوه او د صوبایي اسمبلی لپاره اووی شتي کاندید وي خو دوی و هم نه د کامیا بسوي. په دې باب یاسمین لړی وویل
خواتین کا پولیټیکل پروسس ہے وہ آپ کو گوارا نہیں ہے. آپ ایز اٹ از ہمیں روایتی رکھنا چاہتے ہیں یا آپ چاہتے ہیں کہ مطلب کچھ چند روایتی جو قوتیں ہیں ان کے ہاتھوں جو بلوچستان کی تمام پبلک کو ماسز کو یرغمال بنایا جائے.
چې د شوزو په سیاسي عمل کې ګډون تاسو ته خوښ نه دی. هغه ډول د پخوا په شان باندې دوی غواړي چې قبایلي مشران دلته راځي یا تاسو غواړي چې پخوانی قبایلي قوتونه چې دا غو په ذریعہ باندې تاسو ولس قابو کول غواړي.
پر خواتین ته زیاده تعداد می نکل کی آ جاتی ہے یہ آپ کے لیے جو ایک پریشان کن بات ہو سکتی ہے.
چې شجرا سی په زیات شمیر باندې په انتخاباتو کې بیا بس تاسو تشویش زیات سی. اټکل کوي چې په بلوچستان یو سیاسي ګوند هم دومره سټان نه دی اخیستی چې هغه خپل حکومت جوړ کړي. حمله دې کبله ویل کېږي چې اوس بدلته ګډ ائتلافي حکومت پرانستل کېږي. زیات امکان دا دی چې د بلوچستان عوامي پارټي له لوري به د نورو سیاسي ګوندونو په شمول باندې د حکومت د جوړېدلو امکان شته. چې د اعلی وزیر تر ټولو مهم کاندید جام کمال خان دی او دغه ډول د بی ان پی منګل سردار اختر منګل بیا ویلي دي چې د اعلی وزیر د چوکۍ لپاره به دوی خپل کاندید ټاکي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو ټلویزیون، کوټه.
وایس اف امریکا چې ودا یو ساته خبری خبرونه لري د عوام لري د واشنگتن ډي سي د استودیو سره خبرونه تاسو ته پر ژوندۍ بڑوند کیږي. د پاکستان په بلابلی سیاسي ګوندونو د غړو لخوا د جولای په 15 نیټه تر سره وسوي ټول ټاکنو د نتیجو په ضد نن په بلابلی برخو کې احتجاجونه سوي او د پاکستان ګڼ شمیر سیاسي ګوندونه تور لګوي چې د جولای په 15 سوي ټاکنې دي یو ور بیا وسی زکه د دې په نتیجو کې ټګي سوی دی. تفصیلات ارشد مومن په یو راپور کې لري.
په پاکستان کې د 15 جولای په ټول ټاکنو کې د درغلیو پر ضد د هیواد بیلابیلو سیمو نه نن هم د احتجاجونو راپورونه راغلي دي. د منصرې نه ډیو خبریال وایي تیره شپه د مسلم لیگ نون په احتجاج کوونکو باندې د امنیتي ادارو لخوا په ډزو کې دوه احتجاج کوونکي ټپیان شوي دي. د جمعیت علماء اسلام ویان جلیل جان وای د ګوند کارکونکو یې نن په کوهاټ، بنو، پېښور، بټګرام او چارسدې ترڅنګ یو شمېر سیمو کې احتجاجي مظاهرې کړې دي. جلیل جان وای د احتجاجونو په دوران د تشدد کوم رپورت مخې ته نه دی راغلی. د جمعیت علماء اسلام د مومندو پخوانی قامی اسمبلی غړی او په تیر الیکشن کې کاندید د یو احتجاجي مظاهره په دوران وای
داسې معلومیږي چې فوج او عدلیه دواړه دی فیصله مناسب ندی او د قوم دا جذبات او عکاسی نه کوي. قوم اوسم د فوج عزت کوي او مخکم د فوج عزت کوي. خدای دې چې دا سکیږي دا ټول د فوج نه غړي.
د پاکستان زیاتره سیاسي ګوندونو د 15 جولای ټول ټاکنو نتایج رد کړي دي او تور لګی چې د ملکی ادارو په مرسته د پاکستان تحریک انصاف د ګټې لار هواره کړې شوې ده. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسپندیار ولی خان تیر ورځ په ولی باغ کې یوې خبري غونډې ته ویلیو د پوز الیکشن کمیشن او موقتی حکومت کوششو چې یو مخصوص ګوند کامیاب کړي. اسپندیار ولی خان ویلي په 15 جولای په ځلی کچ احتجاجي مظاهره کوي.
30 تاریخ کو ہر ایک ضلعی ہیڈ کوارٹرز میں احتجاج اپنا ریکارڈ کریں گے, احتجاجی جلوس ہوں گے, وہ اپنا ریکارڈ احتجاج ریکارڈ کریں گے.
د پاکستان الیکشن کمیشن په ټول ټاکنو کې د درغلیو تورونه رد کړي دي. پوز لا هم په نتایجو کې د لاسوهنی تورونو په اړه سندي ویلي, خو د الیکشن نه وړاندې ویلي د عسکرو ګمارل فقط د امنیت ټینګ ساتلو په خاطر دي. ارشد مومن, وایس اوف امریکا, ډیوا شبقدر.
دا د وایس اف امریکا ډی بریډیو دی. د پاکستان تحریک انصاف به په داسې حال راتلونکي حکومت جوړوي چې پاکستان د اقتصادي مسلو سره مخ دی او دا امکان هم څرګندېږي چې کېدای شي پاکستان یو ځل بیا د نړیوالو مالیاتي ادارو نه پیسو ترلاسه کولو خواست وکړي. نور حال پې تاسو ته د اسلام آباد نه زموږ خبریال الیاس خان وړاندې کوي.
د اقتصادي او تجارتی خبرونو او سیړنو اخبار بلومبرګ په خپل یو تازه رپورت کې ویلي دي چې سنگینه اقتصادي ستونزې د عمران خان د نوي حکومت انتظار کوي او د پاکستان په تیزی سره پریوتی اقتصاد او زر مبادله ذخیرو ته اډانه ورکول د پاره به نوي حکومت ته د پنګو نړیوالې ادارې یا IMF نه قرضې یا بیل اوټ پیکج اخیستل وي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د جولای 15 ټول ټاکنو کې بری ترلاسه کول وروسته تو کام تا پخپل ډومبۍ وینا کې پاکستان د فلای مملکت جوړول ژمنه کړې و چې پکې طرزی حکومت خکول د عام اولس په جون کې سوکالی راوستل د بډو رشوتونو مخنیوي یو فعال د مالی نظام په حکومتي کچا سادګی راوستل او کروڑونو خلکو ته روزګار ورکول د پاره تګلارې جوړول دي. اخبار لیکي چې د 14 بلیون ډالر تجارتي خسارې لوجې دا وخت د پاکستان موجوده مالی خساره 13 بلیون ډالر ته رسیدلې ده چې لوجې د زر مبادله ذخیره خیر په تیزی سره پر رقمې دودی او سٹیٹ بینک او پاکستان ته د دې وجه د دسمبر د میاشتې نه د ډالر په مقابله کې د روپۍ بیا کې سلور ځله کمی راوستو او دې کې 19% کمی ولیدل شو. اخبار وایي چې بعضې څېړنکار نظر لري چې د IMF قرضې کې دې شي چې د پاکستان موجوده مالی خساره راکمه کړي, خو د دې هر څه په اقتصادي شرایط نامو یا اکنامک ګروت بد اغیز هم ورزیدې شي او دا د موجوده 6% نه 15.2% ته راکمې دې شي. او بعضې سات پوها نظر لري که هر څومره سخت شرطونه او د تکلیف نه ډک عمل وي پاکستان ته بخپل اقتصادي ستونزې حل کول د پاره IMF ته تلل وي. اقتصاد پوها د پاکستان د خزانه او پخوانی مشیر ډاکټر سلمان شاه وایي
نه ایدین وونګه بس میرے خیال میں تو ان کو جانا چاہیے IMF کے پاس. IMF کے پاس جانے سے ایک تو یہ ہے کہ تھوڑا سا ڈسپلن آتا ہے گورنمنٹ کے اوپر اور دوسرا پھر گورنمنٹ کے اوپر ایک ریفارم ایجنڈا اگر آئے.
زما په خیال نوی حکومت ته IMF تتلل پکار دی, یو خود سره ڈسپلن راشی او بل حکومت سره یو اقتصادی ایجنڈا هم راشی. ڈیوا ریڈیو سره خبروں کې د اوی
بڑی ڈیٹیل میں کرنی پڑیں گی ریفارمز. پاکستان کی اکانومی خاصی اس وقت فریجائل سچویشن میں ہے, کچھ بہتری کی طرف بھی جا سکتی ہے اور دوسری طرف بھی جا سکتی ہے, لیکن لانگ ٹرم میں آپ کو اپنے ملک میں اپنے ادارے درست کرنے پڑیں گے تاکہ یہ جو امبیلنسز ہیں یہ دوبارہ نہ ہو.
حکومت تبا پلوی کچا پخپلو اداروں کے اصلاحات راوستل وی د اوی چې د پاکستان اقتصاد دا وخت سخت ستونزو سره مخ ته دی کې خواله هم راتلی شي او دا نور هم خرابې دی شي او دې د پاره به مونږ ته اقتصادي اصلاحات راوستل وی. خو ځنی اقتصاد بو هوایي چې دې سره سره نوی حکومت تبا دا ځل د IMF لخوا د سختو شرطونو هم مخوي, لکه د ډیر وخت راسه زوړن اقتصادي اصلاحات پرایوټایزیشن پروګرام یعنی حکومتي ادارې شخصي لاسونو ته ورکول, د ټیکس یا مالیه نظام کې ژور اصلاحات راوستل او د ټیکس جال خپرول, او دا هر سبا دومره آسان نه وی. الیاس خان, وایس اف امریکا, ډیوا ریډیو, اسلام آباد.
دا د وی او ای ډی وخت پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voa1news.com.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
وائس آف امریکا ڈیوا دا یو واسطا خبری خبرونه لیا دوام لري. را سره ملګری او سی ور بیا د خبرونو لنډیز درته وړاندې کوو. خو غوښ سی اول سر ټکو تا
د پاکستان انتخاباتو کمیشن د جولای 15مه نیټه باندې شبو انتخاباتو او بلنۍ نتیجې خبرې کړي چې تر مخه یې د عمران خان تحریک انصاف پارټۍ د قومي اسمبلۍ 270 څوکو کې 115 څوکۍ ګټلې دي.
د پاکستان بیلابیلو سیاسي ګوندونو په دغه هواد کې ترسره سوو ټول ټاکنو د نتیجو منلو څخه انکار کړی دی او غوښتنه یې کړې ده چې په 15 جولای سوي ټول ټاکنې کې ټګي سوا ځکه دا ټول ټاکنې دي بیا وکړی سي. د فضل الرحمن د ګوند پلوي یو احتجاج کوونکی وایي
داسې معلومیږي چې فوج او عدلیه دواړه د دې فیصلې مناسب نه دي او د قوم د جذباتو عکاسي نه کوي.
د افغانستان طالبانو یو مشر د دې خبرې تصدیق کړی چې په افغانستان کې د امن په اړه د امریکې سره دا هفته د قطر پایتخت دوحه کې نیغ په نیغه خبرې شوې دي. اخوا د افغانستان د ختیځ ولایت ننګرهار په سرخار جلال آباد کې وسلوالو د صحت په یو تربیتي مرکز حمله کړې.
نن د عامر پی ادارې اړوند په ولسوالۍ لپاره د ځینې نرسانو او قابلګانو د روزنې په مرکز ځان مرګ برید شو. پېښه چې څلور تنه ټپیان دي چې راول شوي او وضعیت یې ډاډول دی او جګړه لا هم جریان لري.
اواز د خبرونو تفصیلات.
د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د جولای 15مه نیټه باندې شبو انتخاباتو اولنۍ نتیجې خبرې کړې چې تر مخه یې د کرکټ وتلي پخوانی لوبغاړي عمران خان تحریک انصاف پارټۍ د قومي اسمبلۍ 270 څوکو کې 115 سیټونه ګټلې دي. په انتخاباتو کې مسلم لیگ نون د قومي اسمبلۍ 46 پیپلز پارټۍ 33 او مذهبي ګوندونو اتحاد متحد د مجلس عمل 12 سیټونه اخیستلي. مسلم لیگ نون، عوامي نېشنل پارټۍ ایم کیو ایم او په متحد د مجلس عمل کې شامل مذهبي ګوندونو د جمعې په ورځ د ټولو پارټو د یوې غونډې وروسته د انتخاباتو نتیجې رد کړې او اعلان یې کړی چې په ټول ملک کې په انتخاباتو کې په غټه کچه شوو درغلو خلاف به احتجاجي تحریک چلوي. خو د مسلم لیگ نون مشر شهباز شریف ویلي د خپلې پارټۍ مرکزي اگزیکټیو کمیټې د غونډې وروسته به خپله د راتلونکي تګلاره اعلانوي.
د پاکستان بیلابیلو سیاسي ګوندونو د غړو لخوا د جولای په 15مه نیټه ترسره سوي ټول ټاکنو د نتیجو په ضد نن هم په بیلابیلو برخو کې احتجاجونه سوي. د پاکستان ګډ شمیر سیاسي ګوندونو تور لګوي چې د جولای په 15مه سوي انتخاباتو کې ټګي سوي ده. نن د خیبر پښتونخوا په ازاره ډیویژن کوهاټ بنو یو شمیر نورو شهرونو کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو د غړو لخوا مظاهرې سوي.
د پاکستان د انتخاباتو څارنه کوونکي د یورپی یونین مشن او د کامن ویلت مشن د جمعې په ورځ په خبری کانفرنس کې ویلي دوی ته په انتخاباتو کې د درغلۍ ثبوتونه ترلاسه شوي نه دي، خو ویلي دوی د انتخاباتو په عمل او ماحول باندې فکرمندۍ لري.
مطبوعاتي راپورونو تر مخه ایس ای په اسلام آباد های کورټ کې اپیل جمع کړی چې پکې خاص سوی د شوکت عزیز د فوزی خفیه ادارو په ضد ورکړل سوی خبري د عدالتي کاروایي څخه لري کړی سي. تیرونی د بدرک کسانو د قضیه د اورونې په محل د اسلام آباد های کورټ جج شوکت عزیز صدیقی په فوز د عدالتي نظام او انتظامی چارو کې د لاس وهنې تورونه لګولي وو.
د افغانستان د طالبانو یو مشر د دې خبرې تصدیق کړی چې په افغانستان کې د امن په اړه د امریکې سره دا هفته د قطر پایتخت دوحه کې نه خپنې خبرې شوې دي. طالب مشر د نوم نه څرګندولو په شرط وایس اف امریکا ته ویلي چې د طالبانو سره د مذاکراتو کې د امریکایي ډلې مشري د جنوبي او مرکزي اشیا لپاره د امریکې نائب استازي میرمن ایلس ویلز کړي. طالب مشر د ویلی چې د خبرو عمومي فضا ډیره خوه او خبرې ګټورې وي.
د افغانستان ختیځ ولایت ننګرهار په سرشار جلال آباد کې د وسلوالو ترګرو د روغتیا په یو مرکز ډلیز برید کړی چې په دې برید کې اوښتې تلفات لا په بشپړ ډول تر دا مهاله نه دي څرګند شوي.
امریکې دفاع وزیر جیم میټس وایي شمالي شام کې د امریکایي ځواکونو سره په شریکه گشت لپاره د ترکی ځواکونو تیاری لپاره پوځي سامان د ترکی په یو هوایي اډه باندې کوس کله شوه دی. تیر میاشت امریکې د شمالي شام مانبیچ سره نږدې د ترکی سره په همکارۍ خو آزاد گشتونه شروع کړي. مانبیچ ښار کې کورد ملیشه ځواکونه ژوند کوي. واشنگتن کورد وسلوالو مرسته کوي خو انقره دوی د ترکی خلاف ترهګر بلي.
د امریکا کالیفورنیا ایالت شمالي برخه کې په ځنګل کې د وور لګېدو له کبله دوه وور وژونکي ژوند لاسه ورکړی او په دې وور کې 10,000 اکړ ځمکه سوځول شوی.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی. د افغانستان د طالبانو یو مشر د دې خبرې پخلی کړی چې په افغانستان کې د امن په اړه د امریکې سره دا هفته د قطر پایتخت دوحه کې نه خپلې خبرې اترې شوې دي او دغه خبرې یې ګټورې بللې دي. نور حال پی تاسو ته زمونږ همکار وکیل خان په دې رپورت کې وړاندې کوي.
د دې خبرې تصدیق د افغانستان د طالبانو یو لوړ رتبه غړي کړي او ویلي دي چې په افغانستان کې د امن په اړه د امریکا سره داونه د قطر په سرخار دوحه کې نیخ پنیغه خبرې شوې دي. طالب مشر د نوم نصر غندولو په شرط وایس اف امریکا ته وویل چې د طالبانو سره مذاکراتو کې د امریکایي ډلې مشري د جنوبي او مرکزی اسیا لپاره د امریکې نائب استازي میرمن ایلس ویلز وکړه. طالب مشر وویل د امریکې او طالبانو د دغه ابتدا ای خبرو مقصد په آینده کې د امریکای او طالبانو ترمنځ رابطو او ملاقاتونو د پاره چوکاټ برابرول وو. طالب مشر ویلی د خبرو عمومي فضا ډیره خوا او خبرې ګټورې وي. د امریکای او د طالبانو د خبرو په اړه خبرونه لومړی په امریکایي مطبوعاتو کې اشای شوی وو خو د دې نړواندي نه امریکای او نه هم طالبانو یې تصدیق کړو. د امریکای خارجه وزارت یا سټیټ ډپارټمنټ طالبانو سره د خبرو پر رپورت په رسمي ډول د سو ویلو نه ډډه وکړه. کله چې د سټیټ ډپارټمنټ د یو چارواکي نه د طالبانو سره د امریکای د مذاکراتو په اړه پوښتنه وشوه نو وی ویل امریکا د افغان حکومت سره په مشوره د امن پروسا په وړاندې بوتلو د پاره لارې لټوي. د امریکای د خارجه وزارت چارواکي د خبره په ډاګه کړه چې افغان حکومت د مذاکراتو د شروع کولو په عمل کې په مکمل توګه شریکو. چارواکي زیاته کړه چې د افغانستان د سیاسي آینده په اړه هر ډول مذاکرات به د طالبانو او د افغان حکومت ترمنځ کیږي. یاد دی طالبانو په دوحه کې سو کال وړاندې دفتر پرانستی. طالبان د ډیر وخت راهیسې امریکا سره په مستقیم ډول د مذاکراتو غوښتنه کوي او وایي افغان حکومت واک اختیار نه لري. رپورټونه د امریکای د مامورینو له کوله وایي چې په دوحه کې د طالبانو سره د خبرو تحریک د تیر اختر په موخه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د ډزبندینه اغستل شوی. د دې سره سم د افغانستان صدر اشرف غنی د افغان کشالی په هواره ټینګار کړي او ویلي دي چې غوټه په لاسو خلاصيږي ولې باید په بریدونو او چودنو خلاص کړو. ولسمشر غنی دا خبره تیر ورځ د امنیتي چارواکو د مدني ټولنې غړو او د پوهنتون استادانو سره د لیدنې په مهال کړي. د افغانستان طلوع ټلویزیون وای اشرف غنی په دغه موقع خپل خبرو کې ویلي چې افغانان سولې ته لیواله دي او دغه لیوالتیا په اوسنۍ اوربندې کې لیدل شوې ده. هغه ویلي د سولې خواږمو شل کال وروسته په اوربندې کې ولیدل او دغه اوربند وښودله چې افغانان یو بل مني. نوموړي ویلي چې دغه ډزبندي یو تجربه وه چې پکې ګواښونه هم وو خو وی ښودله چې دغه تر ملت پلو کې یو دی. په دغه موقع صدر غنی په مخالفینو غږ وکړو چې ستونزې په خبرو واریږي او هغوی باید د خبرو لاره خپل کړي.
وایس اف امریکا دی ودا تاسو ته اوس د پاکستان د ټاکنو د پایلو په اړه د امریکا د حکومت دریز وړاندې کوو چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو تازه بیان کې ویلي وو چې پاکستان په ټاکنو کې لا ترګرو سره د تړلو کسانو د ګډون په اړه اندېښنې وړاندې هم درلودې، خو بیا د پاکستانی رای ورکوونکو یعنی کې د پاکستانی ولس لخوا یې د هغوی ستاینه وکړه چې هغوی دا هغوی ته ووټونه نه دي ورکړي یا رایه نه دي ورکړي. په دې اړه نور تفصیلات زموږ همکار بختور شاه په یو راپور کې درلا لري.
د امریکې د خارجه وزارت یا سټیټ ډیپارټمنټ ترجمانې هیدر نوټ د جمعې په ورځ په یو بیان کې وویل د پاکستانی انتخاباتو ستاینه کوي او په خصوصي ډول د پاکستانی میرمنو جرأت د ستاینې وړ دی چې راووتلې او په ووټونو کې برخه واخیستله او د هیواد د آینده سره یې د خپل تړون ژمنه وکړه. میرمن نوټ په انتخاباتو کې د هغه امیدوارانو د شرکت غندنه وکړه چې د هغې په قول د ترهګرو ډلو سره یې تړون لرلو، خو یې ویل موږ د پاکستانی ووټرانو ستاینه کوو چې د شروع په ورځ د ووټرانو په صندوق دغه امیدواران په مکمله توګه رد کړل. د انتخاباتو په ورځ په پاکستان کې د ترهګرۍ په اړه نوموړی وویل موږ د ترهګرۍ د هغه ناوړه اقداماتو غندنه کوو چې په انتخابي عمل یې اثر غورځولی دی، چې پکې د ووټونو په ورځ په کوټه کې د پولینګ سټیشن نه بهر چاودنه هم شامله ده. د کوټې په دغه حمله کې د 150 نه زیات کسان وژل شوي وو. د سټیټ ډیپارټمنټ په بیان کې د کوټې په بمی حمله کې د وژل شوو کسانو کورنۍ سره د غمرازي سرګندونه هم وشوه او د زخمیانو د ګلندۍ صحتیابۍ لپاره د نیکو هیلو اظهار هم. سٹیٹ ڈپارٹمنٹ اویل په پاکستان کې د جمهوری او د سیویلین ادارو او حکومتونو مضبوطیا او د مدني ټولنې فعالیتیا د هیواد د اوږدمهاله ثبات لپاره ډیر اهمیت لري، خو په دې تناظر کې سٹیٹ ڈپارٹمنٹ اویل امریکا د هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان هغه تشویش شریکوي چې د وټونو نه وړاندې د انتخاباتو په عمل کې د خامیو په اړه سرګند کړی وو. د امریکې خارجه وزارت اویل په انتخابي عمل کې چې کمی خامۍ وي په هغې کې د رای او په سیاسي غونډو بندیزونه وو چې د پاکستانی مامورینو د دې خبرې سره په ټکر کې وو چې انتخابات په شفاف منصفانه او آزاد توګه کوي. د جولای د 15مې نیټې د انتخاباتو نه وړاندې د پاکستان د انساني حقوقو ادارې هیومن رائټس کمیشن آف پاکستان په مطبوعاتو د بندیزونو غندنه کړې وه. د امریکې خارجه وزارت وویل د پاکستانی انتخاباتو لپاره د یورپی هیوادونو د مبصرینو د دې رپورټ تایید کوي چې د انتخاباتو لپاره قانوني چوکاټ کې مثبت بدلونونه شوي وو، خو د انتخابي عمل په مهال د رای په ازادۍ بندیزونه وو او هر چاته د انتخابي کمپین چلولو برابرې موقع نه وې ترلاسه. سټیټ ډیپارټمنټ ویلي امریکا به د خپلو نړیوالو همکارانو سره په شریکه په پاکستان کې د سیاسي موقعو او په سیاسي بهیر کې د ولس د ورګډولو لپاره کار کوي چې دا رنګ په پاکستان کې قانوني جمهوری ادارې مضبوط شي. د امریکې د خارجه وزارت بیان زیاتوي چې په داسې مهال چې د پاکستان نوی منتخب شوی مشران نوی حکومت جوړوي امریکا به ورسره په جنوبی ایشیا کې د امنیت، ثبات او ترقۍ اهداف ترلاسه کولو لپاره همکارۍ ته سترګې په لاره وي. د جولای په 15مه نیټه انتخاباتو کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند په مرکز او خیبر پختونخوا کې تر ټولو زیاتې څوکۍ ګټلې دي او په مرکز او خیبر پختونخوا صوبه کې به حکومتونه جوړ کړي. د زیارت په ورځ په ټلویزیون قام ته په وینا کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان چې متوقع وزیر اعظم هم دی وویل د امریکې په شمول د پاکستان ګاونډي هیوادونو سره به د تعلقاتو بهتر کولو کوشش کوي. هغه وویل واشنگتن سره به داسې متوازن تعلقات برابروي چې د دواړو هیوادونو به پکې ګټه وي. عمران خان په انتخاباتو کې د درغلۍ خبره رد کړه، خو د پاکستان زیاتره نورو سیاسي ګوندونو انتخابات رد کړي دي. د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې د پخواني وزیر اعظم ورور میا شهباز شریف او مولانا فضل الرحمان په غږ د یو شمیر سیاسي پارټیو غونډه وشوه چې پکې د پیپلز پارټۍ نه علاوه د اکثره ګوندونو مشرانو برخه واخیسته او دوی د جولای په 15مه نیټه شوي د انتخاباتو نتیجې رد کړې او د سر دوباره انتخاباتو غوښتنه یې وکړې. په دغه غونډه کې مشرانو د پاکستان په پوز او الیکشن کمیشن باندې تورونه ولګول چې د عمران خان د منتخب کېدو مرستې کړې دي، خو د پاکستان پوز په انتخاباتو کې د لاسوهنې تورونه ردوي او الیکشن کمیشن ویلي انتخابات په منصفانه ډول شوي دي.
وایس اف امریکا ډیوه ده. تاسو ته اوس په خبرونه کې وړاندې کوو چې دا ځل د پاکستان په ټول ټاکنو یا په انتخاباتو کې د ښځو برخه سوه. تفصیلات تاسو ته شاد حسین په یو راپور کې لري.
د انتخابی کمیشن د شمیرو تر مخه د کال 2013 په انتخاباتو کې د قامی او صوبایي اسمبلیانو د 1440 چوکو لپاره په انتخابی زغل کې شامل یوازې 14 زنانه امیدواران کامیابی شوې دي، او د زنانو د حقونو مبارزین وای باید چې انتخابی کمیشن په مخصوص چوکو باندې د زنانو د ټاکلو عمل په میرټ او دروي، او د هیواد د سیاسي نظام په اډانه کې د زنانو مخې ته پراته خندان هم لري کړی. پاکستان کې د زنانو د حقونو د سار سرکاري کمیشن نېشنل کمیشن آن دی سټېټس آف وومن لخوا د انتخابی کمیشن څخه د راغون کړې شو شمیرو تر مخه دا ځل انتخابی زغل کې 141 زنانو د قامی اسمبلی د چوکو لپاره برخه اغستلې وه، چې د هیواد په تاریخ کې د زنانو په انتخابی زغل کې د نیخ په نیغه برخه اغستونکو لوی شمیره وه. په دغه 141 زنانو کې د قامی اسمبلی د چوکو لپاره یوازې 8 زنانه بریالۍ شوې دي. دغه رنګ کمیشن مخکې وای چې د صوبایي اسمبلیانو د پاره ټول 298 زنانو کې هم 8 زنانه امیدواران بریالي شوې دي. د کمیشن د شمیرو تر مخه دا ځل د قامی او صوبایي اسمبلیانو د چوکو لپاره ټول 1440 زنانو په انتخابي زغل کې نیخپنې غا شاملې وي، چې پکې 115 زنانو په آزاد حیثیت کې او 291 زنانو د بیلابیلو سیاسي ډلو په ټیکټونو ولاړې وي. پاکستان کې د زنانو د حقونو لپاره کارکون کی غیر سرکاری تنظیم پیمان مشره او د نېشنل کمیشن آن دی سټېټس آف وومن غړی مسرت قدیم چې په خپلې هم په دې انتخاباتو کې د سارانوال کردار لوبولو، ډیو ریډیو ته وایي چې د زنانو په انتخابي زغل کې په لوی شمیره کې ګډون د کال 2019 د الیکشن اکټ لقبله ممکن شوې دي، چې د سیاسي پاټو لپاره 15% کوټه زنانو ته ورکول لازمی ګرځولې وو. مسرت قدیم وایي چې په انتخاباتو کې د زنانو امیدوارانو د ګډون رجحان ته وکتل شي، نو ښکار کیږي چې په سند او پنجاب کې هغه زنانه په انتخابي زغل کې شامل وي چا چې د سیاسي ډلو یا سیاسي کورنو سره سناسه تړون درلودو، خو په دیر کې د زنانه امیدوارې حمیده شاهد په خپل سر انتخاباتو کې شمولیت خای چې زنانه په خپل مټ هم مخې ته راتلی شي.
نو د دې لپاره زه خو به دا غواړم چې اوس الیکشن کمیشن چې کوم دی چې کوم ریفورمز او کی پالیسی فریم ورک جوړې په هغه کې دي، دا چې افرمټیو اکشنز واخلي چې زنانه چې کوم دي نه صرف په ډایرکټ الیکشن کې بلکې چې دا ریزرو شیټ په کوم طریقې سره په ټولو پارټیانو کې ویشل شوی دي، نو د هغه طریقه کار په میرټ باندې بیس نه ده، او هغه زموږ غوندې زنانو د پاره چې کوم وایي چې میرټ څه دي نو هغه هر ځای کې مخې ته وي، نو هغه ډسکرج کوي زنانه کوټه به بهر راوتونه.
فری اینڈ فیر الیکشن نیټورک فافین په خپل جاري کړي رپورت کې وایي چې په انتخاباتو کې د سړو ټرن اوټ 55.3% وو، او د زنانو ټرن اوټ 20% پاتې شوی، چې د کال 2013 د انتخاباتو په مقابله کې زیات خدي ښکار دی وی چې په دې انتخاباتو کې 115 زنانو ته د بیلابیلو سیاسي ګوندونو لخوا ټیکټونه ورکړی شوی وو، او 65 زنانو په آزاد حیثیت کې انتخاباتو کې برخه اغستله. پیپل ګوند د ټولو نه زیات 19 زنانو ته ټیکټونه جاری کړی وو. د نېشنل کمیشن آن دی سټېټس آف وومن چیرپرسن خاور ممتاز ډیو ریډیو ته وایي کمیشن هغه ټولو زنانو ته سلام پیش کوي چا چې په انتخابی زغل کې برخه اغستلې وه.
تو اس بات کو بہت سراہتی ہوں کہ بہت سی خواتین کھڑی ہونے کے لیے تیار ہو گئی، یہ معلوم ہوتے ہوئے کہ یہ مشکل کام ہے.
هغه وای کس هم په انتخاباتو کې د کاندید په حیثیت برخه اغستل او بیا کمپاین چلول یو ګران کار دی، خو بیا هم د ستاینې وړ ده چې زنانو په انتخاباتو کې برخه اغستل پیل کړی دی، خو بیا وای پکار ده چې زنانو ته په هغه حلقو کې ټیکټونه ورکړی شوی وي چرته چې د هغوی د ګټې امکانات زیات وو. د پاکستان د انتخابی عمل د جاج لپاره راغلی د یورپی یونین د مبصرینو تر مخه کس هم د زنانو امیدوارانو شمیره ډیره وه، خو هغوی ته په میډیا زیات او خاص ځای نه دی ورکړی شوی، او نه په سرکاري او نه په شخصي میډیا په لوی کچه داسې تشهیري مهمونه چلول شوی دي چې په انتخابی عمل کې د زنانو د برخې اغستلو حوصله افزایی وکړي شي. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی، او په خیبر پختونخوا کې هم خزی امیدواران بیلابیلو سیټونو ته سیاسي ګوندونو ودرولې دي، خو زیاتره پکې نه دي کامیاب شوي. نور حال په د پیښور نن د ټیبر ریډیو خبريال حمید الله راکوي.
د دې فروټس به ان شاء الله 2023 کې زه ګورم چې ډېر بهترین وي، ولې چې اوس یو ذهن جوړ شو، یو مایند سیټ جوړ شو چې او زنانه هم دغه میدان ته راتلی شي.
فرح خان اوسیدونکو د کرک دا او د پی ټی آی په ټیکټ د 400 د شبقدر ضلع نه په بی کے 60 الیکشن کاو دی ډیر لږ ووټونه اغستي. په ټوله پښتونخوا کې د زنانو کاندیدانو کې یوازې سلور کاندیدانې په دریم نمبر راغلي دي، یو زنانا کاندیدا هم په دویم نمبر نه راغلي. فرح خان وایي
ووټ سم ملو شو زیات ملو شو، زه باغی باره خبره نه کومه، غټه خبره د اکسپټنس وی چې تاسو الته کې لړ شې، تاسو ستاینه او شیتا سو اپریشیټ شې، مالا ډیر زیات عقیدت ملاو شو، ډیر زیات احترام ملاو شو. خو یو خبره چې دا د زیدا دا د زینا دا دا فیکٹر همیشه زمون په ذهن کې وی، او دا چې میدان کې ټیچر مخ کې خزا راغلی نه وی، نو اغي پلیټ فارم باندې بیا یو نوی کس یو زنانا بطور لکشان ګرانشي، ما ته د دې خبرو بالکل اندازه شته. دا
پوپی کیٹن بردیر حمیدہ شاہد، پوپی کے دوسل ویختم سائمہ حالد او پا این اے ویشتم دا پیپلز گن اس مالمگیر سنہ سا مقابلی کری دی. عوامی نیشنل گن خپلے تمام زنانہ کاندیدان پا ہزارہ ڈیویژن کی ودرہ ولی چرتا چھے این پی مضبوطہ ندہ پاتے شوے. دا این پی پشپگو زنانو کے دا صوبائی حلقو دا پارا دا ٹول نزیاد اوٹ دا ہری پور پا پی کے یو سل ویختم سائرہ سعید شپک سوا اتو اوٹو ناغستی دی. متحدہ مجلس عمل په ټوله صوبه کې یو زنانه کاندیدا صوبایي سیټ ته ودرولې و، نور ټوله زنانه کاندیدانې په پنجاب کې ودرولې. سړونکو وایي د دې مطلب دا نه دی چې زنانه کاندیدانې ګټلې نشي، خو سیاسي پارټۍ د الیکشن کمیشن د قانون د نهمې مادې د پوره کولو لپاره زنانه کاندیدانې هغه چرته ودرې چرته چې سیټ ګټلې نشي. دغه ماده هر سیاسي ګوند پابند کوي چې 50% ټکټونه به زنانه کاندیدانو ته ورکړي. د مدني ټولنې فعاله شاد بیگم وایي
پاکستان کې همیشه د سکیږي چې خځو تاول خلک مقنه ورکړي، او چې کله وته مقور کی نو دسې وته په ګرانه کی لکه ډیره وته نورې وته راغینه ګرانه کی چې هغه مقبه ذاتي خود خځو در سر جوړ شي. کله چې بیا دا کې خځو کامیاب نه شي نو بیا راي عام دا خلک په یو ګوري خځو نو مقور کړه او خځې ناکام شوې. څوک دې ته نه ګوري چې آیا د خځو د ناکامۍ وجه د هغې د صلاحیتونو د اهلیت وجه ده، که آیا هغه چې کوم معروضي حالات دي او کوم واقعات دي آیا په هغه کې دغه سره چې کم دینو نیټې به څنګه شي په دې کې وڅ شوې ده. په دې وجه باندې وسم په پښتون ځان تاسو به او خځې چې کم نشته نشلې دي، انا کې دا غلطه خبره ده.
د الیکشن وړاندې د زنانو د حقوقو د سارنې صوبایي کمیشن او د عورت فاونډیشن نومې ادارې الیکشن کمیشن تورن کړو چې سیاسي ګوندونه د زنانو سره د تړلي قانونو په عملي کولو پابند نه دي ساتلي. که څه هم الیکشن کمیشن دغه تورونه رد کړیو، خو د ټیکټ په ورکولو کې تمامو سیاسي ګوندونو نه یوازې د زنانه سره بنیتې نه کار اغستې، بلکې په خپل مضبوطو حلقو یې زنانه او نارینه کاندیدانو کې واضحه توفیر ساتلی و. حمید الله، وایس آف امریکا، ډیوا، پېښور.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې. که زموږ خبرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
001 202 205 003.
دا د وایس آف امریکا ریډیو ریډیو دی. په پاکستان کې په عامو خلکو د زور زیاتی په انتخاباتو کې د زور زیاتی پیښو تر څنګ دا ځل په ځناورو باندې هم زور زیاتی شوی دی. وړاندې چې سیاسي فعالینو په یو خر باندې تشدد کړو او هغه بیا وروستو مل شوي و، د دې وروستو په خیبر پښتونخوا کې په سپي باندې تشدد شوی دی، او چې دغه سپي تا د یوې پارټۍ جنډا چبل شوې وه په ډزو باندې وجلې شوې ده. رپورټ پې د پېښور ندرې بریډیو خبریاله سادیه قاسم شارا کوي.
په کراچۍ کې انتخابات نه وړاندې یو خر د سیاسي تشدد ښکار شوی و او د ډېر زخمونو د لاسه مړ شوی و. هم دغه شانتې یوه بده پېښه په پنو کې هم شوې ده. په بنو کې د یو سیاسي پارټي کارکونانو د خپل امیدوار په انتخابات کې د بایللو ټوله غوسه په یو سپی وباسلې ده. دغه تشدد پیښې باندې جوړ ویډیو کې هم کتل کېدی شي چې دوه کسان په یو سپی باندې د مخالف پارټۍ اجنډا اچولې ده او هغه په سر درې ډزې وشتلې دي. په ویډیو کې سپی د تکلیف او د تشدد شدت نه چغې وهي او بیا مړ شي. دغه تشدد ویډیو په سماجی ویب پاڼو باندې خوره شوی او خلکو په ډېر د غم او غصې اظهار هم کړی دی. یو سیاسي کارکون ارشد افریدی په دې پیښه باندې د خپل خفګان اظهار سره داسې وکړلو:
اول پر سیاست کے تشدد ډیر زیات مخالفت کوم، هغه تشدد کپ انسان مانی کی کپ حیوان مانی کی انتقالی باغسیز باندې تشدد کی زده مون مخالفت کو، تا زمون د معاشره د پښته نخې دي چې لکه زمون قلب دومره به هیڅ شوی دي چې دې ته نه ګورې چې دا یو ستا افغانستان کې سیز ده او دې خپل هغه سیاسي ناکامۍ بڑا په زناور یا په بل داسې باندې باسي. ما خو ویډیو پورا هم نه کتل شولا ځکه ما بلیک کړل نیمه کې ما بند کړل ده، نو زه هم چې داسې یو انسان څنګه داسې کولی شي، مونږ کتلی نه شو چې دا کار ده وکړو او هغه ظالم بچي په دغه زناور باندې داسې تشدد وکړو او تشدد د څو ګناه کې هغه سزا ورکړل. هغه یو دوه انسانانو منځ کې د ووټ په کمپې باندې یو چې د کوم د خوښې امیدوار و ناکامه شو، د هغه سي سزا د تیزوبانه زناور ته ورکړله. نو زه هم چې دا خو ډېر یو غیر انساني او ډېر ظالمانه کار شوی دی او څومره په کلکه باندې غندنه دي وشي هغه کمه ده او دغه کس ته بالکل سزا ورکول پکار دي.
سوشل میډیا باندې د دغه ویډیو خپرېدو نه پس د بنو ډیپټي کمشنر محمد علي اصغر د دې ملزمانو نیسلو لپاره پولیس ته حکم ورکړی او په 12 غنټو کې د ننه دوه ملزمان نیول شوي دي. د بنو ډیپټي کمشنر محمد علي اصغر په دې پیښې دیو ته صدا ویل:
دیکھیں، ایک تو اینیمل کروئلٹی کا جو اینیمل کے خلاف جو قانون ہے وہ 1860 کا ہے، انگریز کے دور کا، اور ابھی اس کی جو میکسیمم پنشمنٹ ہے وہ 2000 روپے جرمانہ اور 6 ماہ قید ہے. لیکن صرف یہ جرم تو نہیں کیا انہوں نے کہ اینیملز کے ساتھ زیادتی کی ہے، انہوں نے لوگوں کے جذبات بھڑکائے ہیں، انہوں نے سیاسی اشتعال پھیلایا ہے، تو انہوں نے بیسیکلی پبلک آرڈر کو ڈسٹرب کیا ہے، تو پبلک آرڈر کے جو چارجز ہیں وہ بھی ان پر فریم ہوں گے انشاءاللہ.
محمد علی اصغر وای زناور سره د ظلم یا د انیمل کرولټی د انګریز د وختو یو قانون د کال 1918 راسه جوړ دی او په دې کې د دې 2000 جرمانه او شپږ میاشتې قید سزا ده. خو هغه وای د ملزمانو د پاتای جندې هم استعمال کړي او د خلکو جذبات را پارول دي. دوی باندې به د پبلک آرډر یا د امن خرابولو او د خلکو جذبات را پارولو الزام کې سخت سزا ورکړل کیږي. په سیاست کې په سیاسي کارکونانو خو تشدد کیږي، خو د زناورو باندې د داسې قسمه تشدد پیښې را مخامخ کیدو په هکله خبریال افتخار فردوس دیو ریډیو سره خپل دا نظر شریک کړلو:
مخکې تر دې چې انسیډنټس کې چرته کیدل 2013 کې یا لوکل ګورنمنٹ الیکشن کې لکه داسې انسیډنټ شوي دي، داسې نه دي ویل پکار چې نه دي شوي، خو دغه پیمانه باندې نه دي شوي او هغه کې زناورانو باندې ظلم ور شوی، خو دې کې کوئی باقاعده طور باندې لکه مرګړي دي. زما په خیال خو پولیټیکل پارټیانو ته پکار دا وو چې کله داسې سر نه کې یو څو واقعات چې دغه وشو، خپل پولیټیکل ورکرانو ته چې دا ویلي وو چې دا مه کوی، خو افسوس خبردار چې لکه پولیټیکل پارټیانو باندې زناورانو باندې کم از کم سټاند چې دی نه دی اغست.
تر اوسه سیاسي جماعتونو زناور صرف د خپل الیکشن سیمبل یا د نخو په توګه استعمال کړی دي او د زناورو د حقونو لپاره او دوی باندې کیدونکې ظلم خلاف چرته आवाज نه دی پورته کړي. د دوو پیښو باندې هم تر اوسه د غټو سیاسي جماعتونو مشرانو څه نه دی ویلي. پوهان وای د داسې تشدد پیښو سره دا ښکاري چې سیاست او په ټولنه کې عدم برداشت زیات شوی دی او دا یې نښې دي. سادیه قاسم شاه، وایس آف امریکا، دیو نیوز، پېښور.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که غواړئ زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0003.
ما خوب لیدله، ما خوب لیدله نتیجه به ډیر دروخیږي، د پښتو ویلو نه ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نه مرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای،
او پښتون اورور خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا خو پتا کی زړې یا بکین سر وخیږي، او د پښتو ویلو نه وړي خلک من کر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینو د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
اوردونکو موږ سره اوسې گئی د 15 منټو خبرونه به تاسو ته وړاندې کوو. د هغې وروسته به زموږ همکار رحمان بنری صاحب تاسو سره په پروګرام کې قربوي پروګرام اورېدل. ماهر وای موږ سره اوسئ.